بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقرې د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1400 لومړی هجري لمریز کال د وری د میاشتې 8مه، د 1443 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې 14مه، او د 2023 میلادي کال د اپریل د میاشتې 16مه نیټه ده. خواګوریدونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د افغانستان د ناوړه اقتصادي حالاتو په هکله د نړیوال بانک خبرداری نومیږي. بیا د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، ورپسې د افغانستان هایډرو پولیټیک معلوماتو په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو، او په آخر کې به روژه د خدای میلمستیا اونیز پروګرام هم درته وړاندې شي. خواږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي مطالب او نور ډول ډول شیان لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خواږو دوستانو، اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 9 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. صهیونیست رژیم د فلسطین له مقاومت غورځنګ سره مقابله نشي کولای. د افغانستان طالبانو د صهیونیست رژیم جنایتونه وغندل، او د افغانستان تابعین کلتوري مرکز د دښمن د دسیسو په هکله خبرداری ورکړ. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. صهیونیست رژیم د فلسطین له مقاومت سره مقابله نشي کولای. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل صهیونیست رژیم دومره کمزوری شوی دی چې د فلسطین له خلکو او مقاومت غورځنګ سره مقابله نشي کولای. د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د فلسطین د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر له مشر اسماعیل هانیه سره په ټلیفوني خبرو کې د فلسطین ټولو شهیدانو او مقاومت ته د احترام کولو په ترڅ کې د صهیونیست رژیم لخوا د الاقصی جومات سپکاوی په کلکه وغنده. هغه زیاته کړه، د ایران اسلامي جمهوریت د قدس شریف د پلازمینې په توګه په ټول تاریخي ټاټوبي کې د فلسطین د یوه متحد حکومت د جوړېدا ملاتړ کوي. د فلسطین د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه هم په الاقصی جومات کې د وروستیو جنایتونو په بیانولو سره وویل فلسطین نن سبا د الاقصی جومات د یهودي کېدا یا د صهیونیست رژیم په مقابل کې د مقاومت د غوره کولو له دوو انتخابونو له منلو سره مخامخ دی، او د فلسطین خلکو او مقاومت ډلو په قدرت سره د مقاومت لره انتخاب کړی ده. د ایران د خارجه وزارت ویان سعید خطیبزاده هم د فلسطین په سپیڅلو ځایونو باندې د صهیونیستانو د 13 یو په الاقصی جومات کې په لمونځ ګزارو او روژاتیانو باندې یرغل په کلکه وغنده، او د نیوګر صهیونیست رژیم د ترهګر او سعودي ډوله اقداماتو د دوام په هکله یې خبرداری ورکړ. د صهیونیست رژیم پوځیانو پرون سهار د الاقصی جومات په انګړ کې په فلسطینیانو باندې حمله وکړه، او له کابله یې څه د پاسه 150 فلسطینیان ژوبل شوي او 400 نور نیول شوي هم دي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک د اسرائیلو جنایتونه په کلکه وغندل. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب سپاهي پاسداران ځواک د نوی اندپازی را میاسته کدل او د مقاومت او مبارزه په میدان کې د فلسطین د ځوان نسل زړاور همستشتون د صهیونیست رژیم او د هغه د سیمایزو او لسیمې د رخوا ملاتړو هیوادونو لپاره خپس کو بلله. د ایران د اسلامي انقلاب ساتندویه ځواک سپاهی پاسداران په یوې خبر پاڼې کې زیاته کړه د الاقصی جومات پر ضد د صهیونیست رژیم نوي جنایتونه او ترهګر اقدامات چې د صهیونیست رژیم په مرکزیت کې د فلسطیني غیرتمنو ځوانانو او د مؤمنو مجاهدانو د وروستیو ورځو له شهادت غواړو عملیاتو وروسته زیات شوي دي. د نوې انتفاضې له رامنځته کېدا د صهیونیست رژیم د ویرې او ډار او د فلسطین ځوانو او نوځوانانو ته د فلسطین د ملت د مبارزې د ژورتیا او د صهیونیست رژیم پر ضد د مقاومت د وسونو د ظرفیتونو د پیاوړي کېدا ښودنه کوي. د ایران سپاهی پاسداران ځواک د فلسطین بدنونو په الاقصی جومات او نورو نیواکي ټاټوبو کې د قدس شریف د غاصبانو جنایتونو ته د غبرګون پر ضرورت باندې ټینګار سره وویل. بېشکه د دغه خطرناکې دسیسې او اقدام پایلې به په اسلامي هیوادونو کې چوپتیا غوره کوونکو کسانو او په نړیوالو ټولنو کې د بشري حقوقو مدیانو لمن ته وغځېږي او د دنیا په عمومي افکارو کې د دوی لپاره سخت عذاب رامنځته کوي. بریتانیا د فنو غاړو په حق لا په مسولیتونو عمل نه کوي. زمون خبريال راپور کړی د ایران د خارجه وزارت ویان سعید خطیب زاده په بریتانیا کې د هستوګنه په نو غاړو په زور رواندا هیواته د استولو لپاره د انګلستان د حکومت اعلان شوی پلان د لندن نړیوالو مسولیتونو او ژمنو څخه تختیدارو بل. د انګلستان حکومت د مانش سمندر له خطرناکې لارې خپل هیواته د غیر قانوني کډوالو د زیاتېدا له بهیر سره د مقابلې لپاره د افریقا روانډا هیواته د مهاجرینو د انتقالولو کوشش کوي چې په دغه موده کې د دوی د مهاجرت په دوسیه باندې غور وکړي. د انګلستان لومړی وزیر بورز جانسن دغه اقدام چې حقوقي اړخونه یې روښانه نه دي له ورانکارو کچاکچیانو سره چې سمندر د مهاجرینو په هدیرې بدل کړی دی د مقابلې په لړ کې بللی. د ایران د خارجه وزارت ویان سعید خطیب زاده پرون وویل روانډا ته په انګلستان کې د دیرا پناهغواړو په زور استول د پناهغواړو د کنوینشن له روح او متن سره په تضاد کې دي. هغه ټینګار وکړ د ایران اسلامي جمهوریت د انساني او د بشر دوستانه ملاحظاتو پر احتولو او د لږو خارجي مرستو په ترلاسه کولو سره د ګاونډي هیواد افغانستان د میلیونونو پناهغواړو قربتوب کړی دی او په ځلونو د پناهغواړو چارو ته دړوند نړیوالو ادارو لخوا یې قدرونه او ستاینه هم شوې ده. د افغانستان طالبانو د صهیونیستانو بریدونه په کلکه وغندل. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د طالبانو موقته حکومت په الاقصی جومات او په قدس کې په فلسطینیانو باندې د صهیونیست رژیم د عسکرو د وروستیو حملو په غندلو سره د دغه رژیم د تیریو په مقابل کې د اسلامي هیوادونو د مقاومت کولو غوښتنه وکړه. د طالبانو د موقته حکومت خارجه وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې په الاقصی جومات کې په بېګناه ملکي وګړو باندې د صهیونیست نیوګارانو د حملو د غندلو په ترڅ کې په نړیوالې ټولنې او اسلامي هیوادونو غږ وکړ. د فلسطین د خلکو د انساني حقوقو د احقاق او د اسرائیلو د جنایتونو د بندولو لپاره عملي او جدي ګامونه پورته کړي. د فلسطین د لویدیځ غاړې ښارونه په تیره بیا جنین، قدس او الاقصی جومات د روژې د مبارکې میاشتې له پیلې د راهاسې د صهیونیست رژیم له سختو تیریو سره مخامخ دي او تر اوسه د صهیونیست رژیم د نیواګرو عسکرو په ډزو باندې د فلسطین یو شمېر ښاري شهیدان شوي هم دي. نوی راپورونه وایي چې د صهیونیست رژیم په دغو بریدونو کې کابو شل فلسطینیان شهیدان او یو سل شپېته نور ژوبل شوي هم دي. صهیونیست نیواګرو عسکرو د الاقصی جومات په انګړ کې د لمونځګزارو د ځپلو لپاره اوښلن ګزونه استعمال کړي دي او د وسپنې ګولۍ هم کارولې دي. د افغانستان د تابعین کلتوري مرکز د سیسو په حق له خبرداري ورکړ. زمون خبريال راپور کړی د افغانستان د تابعین د کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو د مرکز دفتر د دغه هیواد د ثبات او د امنیت د ګډوډولو په تیره بیا له ګاونډیو هیوادونو سره په اړیکو کې د تاوتریخوالي د رامنځته کولو لپاره د اسلامي د اسلام د دښمنانو د ځینو دسیسو هڅو په حق له خبرداري ورکړ. په کابل کې د تاپیان د کلتوري او د ټولنیزو فعالیتونو دفتر په یوې بیانیه کې په دې حق نه د سیمې د ملتونو او حکومتونو په تیره بیا د طالبانو د هوشیارتیا غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت یو شمېر استخباراتي ځواکونو په تیرې پنجشنبې ورځ په کابل کې د تابعین د کلتوري او د ټولنیزو فعالیتونو د مرکز د نمایندګۍ دفتر ته په ورتلو سره د دغه دفتر مسؤول حجت الاسلام یار محمد رحمتي د ایران د اسلامي جمهوریت او د افغانستان د نږدې او دوستانه اړیکو په ملاتړ او په کابل کې د ایران د سفارت مخته د دغو اړیکو د خرابولو لپاره د وروستیو پیتنو او د دسیسو غندلو لپاره د تېرې چهارشنبې ورځې د غونډې د ترسره کولو په هکله د یو شمېر توضیحاتو د ورکولو لپاره ونیوه. په افغانستان کې د تابعین د کلتوري او د نړۍ ټولنیزو فعالیتونو د مرکز دفتر وویل د طالبانو د استخباراتي ځواکونو دغه اقدام له احترام څخه ډک وو او له هیڅ ډول نښتې پرته وو او د دغه مرکز په کامل ډول بندول حقیقت نه لري. د افغانستان د تابعین د کلتوري او د ټولنیزو فعالیتونو د مرکز دفتر له بېلابېلو لارو د طالبانو له مختلفو چارواکو سره په ارتباط کې دی. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې هیڅ مشکل نشته حجت الاسلام یار محمد رحمتي وزر خپل دفتر ته ورستون شي او د دغه دفتر فعالیتونه به په عادي ډول دوام ولري. طالبان د جنو د ښوونځیو په هکله اختلافات لري. فرانسې خبری اژانس راپور ورکړی په افغانستان کې د جنو د ښوونځیو بندیدل د دې ښودنه کوي چې د طالبانو کړچار همغه را د دغه ډلې د سرزورو کسانو لخوا اداره کیږي او د مهمو مسایلو په هکله د دوی ترمنځ اختلافات همغه راز پر ځای پاتې دي. د طالبانو یو لوړ رتبه چارواکي چې غوښتل نوم یې شوانه شي ویل د جنو د ښوونځیو د بندولو حکم رانوونکی دی. روسیې د اوکراین د 212 پوځي مرکزونو د تباه کولو خبر ورکړ. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د روسیې د دفاع وزارت ویان بیګاویل په 13 ساعتونو کې د اوکراین 212 پوځي مرکزونه تباه شوي دي. جنرال ایګور کلوشنکو په خپلې هر ورځې راپور کې ویل وړ مورد دغه راز د اوکراین 15 بې پیلوټ الوتکې او 2 هلیکپټرونه هم ویجاړ شوي دي. اروپایي اتحادیه د روسیې د ګاز او د تیلو د ځایناستې جوګانه د زمون خبریال راپور کړی. د روسیې د لومړي وزیر مرستیال الکساندر نوواک د ماسکو د تیلو د ګازو په ځایناستې رامنځته کولو کې د اروپایي اتحادیې په بېواسۍ ټینګار وکړ. هغه پرون وویل اروپایي اتحادیه به ونه توانېږي چې تر راتلونکو 15 یا 10 کلونو پورې د ماسکو د ګازو او د تیلو لپاره ځایناستې پیدا کړي. او د امریکا خوځښتونه له اوربند سره په تضاد کې دي. زمون خبریال راپور کړی د یمن د انصارالله غورځنګ ویان او د ملي ژغورنې د حکومت د مرکزي پلاوي مشر محمد عبدالسلام پرون وویل په سره سمندر کې د امریکا خوځښتونه په یمن کې له اوربند څخه د واشنگټن د ملاتړ له ادا سره په تضاد کې دي. هغه ویل د امریکا دغه اقدام په یمن کې د پوځي او د بشر دوستانه اوربند په سیوري کې ترسره کیږي. محمد عبدالسلام زیاته کړه امریکا د یمن د کلبندۍ اوربند د تیری د اوږدولو کوشش هم کوي. بل خبردار چې د یمن سرلغ غورځنګ په لکسه جمعه د سهونیس رژیم د اسکرو برید په کلکه وغنده. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران نړیوالو قدرمنو اوریدونکو اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د افغانستان د ناوړه اقتصادي حالاتو په هکله د نړیوال بانک خبرداری نومیږي. نړیوال بانک په افغانستان کې د بدو اقتصادي حالاتو د پایلو په هکله خبرداری ورکړی. د دې بانک په راپور کې ویل شوي دي چې د روان میلادي کال تر پای پورې به د افغانستان په ناخالص داخلي تولید یا جی ډی پي کې 1.5% کموالی راشي. د نړیوال بانک له نظره د افغانستان د اقتصادي بحران پایلې د بېوزلۍ زیاتېدا، مهاجرت او د پراتپلنې نړۍ زیاتول دي. له نورو نړیوالو ادارو سره د نړیوال بانک د راپور توپیر دا دی چې نړیوال بانک په مسلکي توګه د افغانستان اقتصادي حالات څېړي او راتلونکی جاجوي. دا په دې معنا ده چې د افغانستان د اقتصادي حالاتو په اړه د نړیوال بانک نوی راپور اندېښمنوونکی دی، ځکه چې له مخې به د افغانستان د خلکو د اقتصادي حالاتو د لا خرابېدا وړاندوینه شوې ده. د افغانستان د مخکینی دولت د واکمنۍ پر مهال هم نړیوال بانک تل د دې هیواد اقتصادي حالاتو په اړه راپورونه ورکول چې په هغو راپورونو کې هم د افغانستان د اقتصاد وده ډیره کمه ارزول شوې وه، خو اوسنی حالات ډیر حساس بلل شوي دي او د اندېښنو لامل هم ګرځېدلې دي. د نړیوال بانک کارپوه هنری کرانی د افغانستان د اقتصادي حالاتو په باره کې وایي، تر وروستیو وچکالۍ وروسته د افغانستان د اقتصاد په وړاندې تر ټولو لویه ننګونه ناامنۍ او د دې هیواد په نوي حکومت باندې د خلکو د نړیوالو بې باوري ده چې د افغانستان په راتلونکي تیاره کړی دی. د طالبانو د بیا واکمنېدا پر مهال افغانستان سره د نړیوالو مرستو په بهیر کې شک او شوبې او د مرستو کمښت، د بهرنۍ پانګې اچونو نشتون، په تیرو دوو کلونو کې د سیاسي بحران دوام او په کرهنیزو چارو کې ستونزې په داسې حال کې چې د افغانستان د 2000 خلکو عایدات له کرهنې سره تړاو لري، د افغانستان د اقتصادي حالاتو په هکله د نړیوال بانک د راپور منفي اړخونه بلل کېږي. دې سره هم مهاله د افغانستان خصوصي سیکټور هم د نړیوال بانک په راپور کې کمزوري ارزول شوی دی چې د نامنوي دوام هم د دې څانګې په ودې باندې منفي اغیزه کړې ده. د افغانستان د چارو کارپوه ابوالفضل زهراوندوایی د قاچاق، د نشه ییزو موادو کر او تولید په څیر غیر قانوني کاروبار نه به افغانستان د یو داسې هیواد په توګه معرفي کوي چې تر ټولو ستر غیر قانوني اقتصاد لري. دغه چاره په وروستیو کلونو کې د افغانستان د کمزوري اقتصاد د ودې مخنیوی کړی دی. په هر صورت کې افغانستان له زیات اقتصادي ظرفیتونو څخه هم برخمن دی. د مثال په توګه د افغانستان د مسو، سکوارو، لاجوردو، وسپنو او د لیتیمو په شان ستر معدنونه هم لري. د دې تر څنګ افغانستان ځینې تیلي او ګازي سرچینو څخه هم برخمن دی. د ټولو ظرفیتونو ته په کاتو سره که په افغانستان کې سیاسي ثبات راشي، نو دغه هیواد کولی شي د ښو او مناسبو پروګرامونو په پلي کولو سره له ښه اقتصاد څخه برخمن ووسي او د بېوزلۍ او د کډوالۍ په شان ننګونې حل هوارې کړي. تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سهارنه پښتو خبرونه اوري.
د تاریخ پاڼه
ډیر عزتمنو اوریدونکو، از ما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، ستاسو او د تاتونو او عبادتونو د قبل دا په هیله سره اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د خالی ورځ یا شنبه د 1401 هجری لمریز کال د وری د میاشتې وویشتمه نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې له 14 او د 2022 میلادي کال د اپریل له 14 نیټې سره برابره ده. ۲۴۷۰ کال پخوا د شپیتم هجری قمری کال در روژه د مبارک میاشت په 14 نیټه د حضرت امام حسین علیه السلام د وینې د بدل اخیستلو د پاتسون مشر مختار بن ابو عبیده ثقفی شهید کړی شو. مختار بن ابو عبیده ثقفی د معاویه ابن ابی سفیان له هلاکت وروسته د عراق د کوفه په هغو انقلابي مشرانو کې شامل و چې د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د استازې حضرت مسلم بن عقیل ملاتړی وکړ او په نتیجه کې د عبیدالله بن زیاد لخوا چې په کوفه کې د یزید عامل و ونیول شو او زندانی کړی شو. مختار د حضرت امام حسین علیه السلام د پاتون په ورځو کې هم هغه راز د عبید الله ابن زیاد په زندان کې و، تر دې چې د خپل خور د میړه عبد الله بن عمر په منځګړی توپ چې ل یزید ابن معاویه سره نږدې کس و ل زندانه آزاد شو. مختار ابن ابو عبیده ثقفی د یزید لمړنې ورسته د حضرت امام حسین علیه السلام د وینې د بدل او غچ اخیستلو لپاره په کوفه کې پاتون وکړ او ګڼ شمېر خلک له مختار سره یو ځای شول او د حضرت امام حسین علیه السلام ټول قاتلان او د هغه حضرت او د هغه د اهل بیت علیهم السلام اصلي مخالفان ونیول او د خپلو عملونو په سزا یې ورسول. مختار ثقفی د عراق په کوفه او شام او شاوخوا سیمو کې له اتلس میاشتې حکومت وروسته د اووه شپېتم هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې په څوارلسمه نیټه د مصعب بن زبیر په قمندانۍ د عبدالله بن زبیر د لښکریانو په وړاندې ماتې وخوړله او په دغه جنګ کې شهید کړی شو. یو سل پنځه نوي کاله پخوا د 1240 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې په 14مه نیټه د ایران یو مشهور حکیم او پوه شمس الدین بهبهانی په 14مه هجري قمري پیړۍ کې وفات شو. بهبهانی په ځوانۍ کې د محقق بهبهانی په شان د ستر عالم له محضره ګټه پورته کړه. هغه یو عارف او عالم فقیه و او خپل زیات عمر یې په څېړنې او تالیف کې تیر کړ. شمس الدین بهبهانی په معالم الاصول مفصله شرحه لیکلې ده او د دین د اصول او حکمت په زمینه کې هم یو شمېر رسالې لیکلې دي. یو سل څلور پنځوس کاله مخکې د 1270 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې په 14مه نیټه شیعه وتلی عالم سید محمد تقی ممتاز العلما په هندوستان کې وفات شو. ممتاز العلما په هند کې د 14مه هجري قمري پیړۍ یو لوی عالم ګڼل کیږي چې د هغه کتابتون هم په هند کې یو تر ټولو لوی کتابتون دی. له هغه څخه ډیر ارزښمن آثار په یادګار پاتې دي چې ارشاد المؤمنین، حدیقة الواعظین او ظهیر الشیعه فی احکام الشریعه د هغو له جملو څخه دي. هغه په 80 کلنۍ کې د هندوستان په لکنهوی ښار کې وفات شو او په خپله حسینیه کې خاورو ته وسپارل شو. څلور اویا کاله پخوا د 1940 میلادي کال د اپریل په 14مه نیټه د فلسطین په لیتفنسکی کې وسلوالو صهیونیستانو د انګریز پوځ پر پخوانی کمپ په عملې کې نوي تنه فلسطینیان ووژل او له هغوی ګڼ شمېر ټپیان کړل. دغه غمیزه په داسې وخت کې رامنځته شوه چې له یوې خوا انګریز ځواکونه د خپلو کمپونو او مرکزونو د پرېښودو او خپل وطن ته د ستنېدو په حال کې و او له بلې خوا صهیونیستانو د نامشروع صهیونیستي حکومت د جوړولو په موخې سره د بېګناهو فلسطینیانو د وژلې عملیات لا زیات کړي وو. د فلسطینی مسلمانانو پر ضد د صهیونیستانو او انګریزانو د دغو غژملو اقداماتو نتیجه له هغو څخه د ګڼ شمېرو کسانو وژله او کډوالي او یوه میاشت وروسته یعنی د 1940 میلادي کال د مۍ د 14مه نیټه د قدس د نیواکه رژیم د موجودیت اعلان و.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ستا پښتو خبرونه ته غوږ یاست.
اوبه او سیاست
Thank you.
ګران اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره زل یا سره بي دي د خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور تاذر سویو چې د افغانستان هیډروپولیټیک پروګرام یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړو. په تیر پروګرام کې مو در سره د افغانستان او ایران د آبی مذاکراتو د مخینې په اړه خبرې وکړې. نن در سره د حامد کرزی او اشرف غنی د هیډروپولیټیکي سیاستونو د مؤلفو په اړه ژغیږو. نو زموږ سره ملګری اوسئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، افغانستان د میک موهون د حاکمیت لرای وروسته په 1925 میلادي کال کې د هیرمند کمیسیون له فیصلې مخکې په دوو مرحلو کې د هیرمند سیند د مهمو تاسیساتو د رامنځته کولو اقدام وکړ. په لومړۍ مرحله کې د سراج او باغرا نهرونو کیندل او په دوهمې مرحله کې د کجکی او ارغندا بندونو جوړول وو چې ایران ته د اوبو د کمیدا د دغه هیواد د اندېښنې سبب شو. دغه بهیر له 1925 میلادي کال څخه وروسته هم دوام درلود. د باغرا نهر د کرش کلاسیمې په زیات وټن سره پیل او د 98 کیلومترو په اوږدې سره تر مرجا پورې وغځېد او د دغه نهر ودانې د امریکا لخوا په وړاندې شوي تجهیزاتو سره بشپړه شوه. د دغه عمراني پروژو ټولګه د هیرمند سیند پروژې په عنوان سره له دوهم نړیوال جنګ وروسته د سیمې یوه ډیره ستره طرحه ده چې د امریکا په وسیله بشپړه شوې ده.
په 2001 میلادي کال کې ایران د افغانستان په وسیله د کجکی بند د اوبو د نه پریښودلو په دلیل ملګرو ملتونو ته شکایت وکړ. د هیرمند په تړون د ایراني سیناد ښیي چې ایرانیان باوري دي دغه تړون معتبر او لازم الاجرا دی. د هیرمند له تړون سره سره د هامون سیند ګۍ لپاره د اوبو حق په نظر کې نه دي نیول سوي. د تړون په وخت د ایران دریځ یوازې د سیستان د اوسیدونکو کروندګرو د مصرف لپاره د تضمین سویو او ټاکل سویو اوبو د ترلاسه کولو لپاره هڅه ده او د هغه پړاو شرایطو ایران د دغه تړون منلو ته قانع کړی و. دغه چاره د دې ښودنه کوي چې په هغه پړاو کې په دواړو کې هیڅ هیواد د هامون سیندګۍ د ژواک چاپیریال د تامین مسالې ته پام نه و درلودلی او د هامون سینګي او جواک چاپیریالی د اوبو حق مسکوت پاتې شوی دی.
خوګور دونکو، په 2000 لومړی میلادي کال کې د امریکا په وسیله د افغانستان نیواک د افغانستان په هایډروپولیټیکي سیاستونو کې د بدلون پیچومه نه و، بلکې یوازې په دغه پړاو کې پیسو، ټیکنالوژي او د نیوګرانو ملاتړ د هغه له سیاستونو پراختیا سره مرسته وکړه. لدې سره سره چې د افغانستان د نیواکو پړاو کې په ډیرو برخو کې مسؤلان په هرو شپږو میاشتو کې بدلیدل، په دغه پړاو کې د هیرمند دوسیه د ثابتو مدیرانو په لاس کې وه چې د امریکایانو حکمونه اجرا کول. د امریکا په وسیله د افغانستان د نیواک په پړاو کې ایران ته د هیرمند د اوبو د ورتګ د کمیدا پړاو باید ټینګار وکړو چې دغه موضوع د ورښتونو له کمیدا سره نیغ په نیغه ارتباط نه درلود، بلکې له تهرانه د کابل د هغه وخت د حکومتونو په تیره بیا د اشرف غنی د امتیازونو اخیستلو ته ورګرځي. په حقیقت کې امریکایانو په دغه وخت کې کوشش وکړ د افغانستان د اوبو مدیریت او بندونه د ایران پر ضد دباو د اړم په توګه بدل کړي.
په 2001 میلادي کال کې د طالبان د حکومت په ختمېدا سره حامد کرزی د افغانستان د موقت اداره د ولسمشر په توګه په 2002 میلادي کال کې ایران ته سفر وکړ او د دواړو هیوادونو چارواکو د ملګرتیا یو سند لاسلیک کړ. په دغه سند کې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو د هیرمند اوبو د ویشلو په اړه د 1902 میلادي کال د تړون د اجرایي کېدو غوښتنه وکړه. په دې ډول باید هر کال د ایران سیستان ته د هیرمن لسین څخه 860 میلیون مکعب میټر اوبه ورکول سي، چې البته په سیلابي موقعیتونو کې لږ زیاته او د وچکالۍ په وخت کې ایران ته له دغې اندازې کمه اوبه ورکول کیږي. لومړی ځل د 2012 میلادي کال په پای کې د سرحدي اوبو په اړه د کرزی په دریس کې بدلون راغی. هغه د 2014 کال په جنوري کې په کابل کې د اوبو په ملي کانفرانس کې وینا وکړه او په کې لومړی ځل یې د ګاونډیانو د آبي حقوقو موضوع مطرح کړه. البته هغه ټینګار درلوده چې هڅه به وکړي د افغانستان ګاونډیان راضي کړي تر څو یوازې په خپلو اوبو سرچینو بسنه وکړي. د افغانستان په یو اړخیزه آبي کرچار کې بل مهم ټکی د دغه هیواد د سیاست بدلون، حتی له پولو ورهاخوا اوبو په ارتباط د نړیوالو او سیمه ییزو کانفرانسونو کې د ګډون په اړه دی. دغه بدلون تر دې ځایه پر مخ ولاړی چې افغانستان د پولو ورهاخوا اوبو له ټکي سره هم حساس سوی و.
خواګور دن کو د امریکا په لامسون سره د اشرف غنی له ولسمشره په اړه د ژواک چاپیریال مسایل او ایران حقوقو ته له پامه پرته په افغانستان کې اوبو ته او زری کتنه زیاته شوه. په 2015 میلادي کال کې د اشرف غنی په مشرۍ د ځمکې او د اوبو لوړه شورا جوړه شوه او د افغانستان حکومت د مارچ په 14 نیټه د اوبو د مدیریت ملي ورځ ونموله. په حقیقت کې د اشرف غنی اراده د امریکایانو له غوښتنې سره غږمله د امتیاز ترلاسه کولو لپاره د ایران پر ضد له اوبو او زری استفاده وه. له اشرف غنی مخکې او حتی د حامد کرزي په پړاو کې هم دغه ډول کتنه نامه وجوده. د 1400 هجري لمریز کال د وري په 14 نیټه د کمال خان ډیم په پرانیستل کې د اشرف غنی څرګندونې د هغو لور نیونو ښودونکې وي چې د دغه هیواد د هایډروپولیټیک اړیکو مخینې ته په کتنې سره په ایران کې بدبینه انعکاس پیدا کړ.
د امریکایانو له نیواکه مخکې د اوبو له مدیریته د افغانستان هدف د کرهنې او برښنا د اوبو تامینول و، خو په وروستیو کلونو کې دغه هدف سیاسي او له ایرانه په امتیاز اخیستلو اوزار باندې بدل سوی و، چې تمه کیږي د طالبانو په راتلو سره په دغه مخریب کرچار کې جدي بدلونونه رامنځته سي. د ایران د تربیت مدرس پانتون د آبی سرچینو د مدیریت استاد ډاکټر حجت میان آبادی وایی د ترسره سوي و مطالعاتو په اساس تر اوسه د هیرمند په سند د اوبو د انتقال کانال، انحرافي بند، درې بند وهنه او نونس طرحې جوړې سوي دي چې پکې د هیرمند په سند کې د کجکی بند، د ارغنداب بند، په چخانسور کې د چخانسور بند، د سراج او بوغرا کانالونه، د اشرف غنی په پړاو کې د کمال خان بند بشپړه او پرانستل سوي دي. د هیرمند د هیدروپولیټیک د مسایلو په حوزه کې مهم او د پام وړ ټکی دا دی چې افغانستان د کمال خان بند او د کجکی بند د تکمیلي فاز په شان د هیرمند د پولې ورآخوا سیند باندې په پراخو بند جوړولو سربیره د خاشرود په شمول د هیرمند د آبریز حوزه په نورو سرڅانګو د نویو بندونو جوړېدا هم شامل ده چې د سیستان په حیات او هامون په تالابونو منفي اغیزې شیندلې دي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دغه وینا په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمنو اوریدونکو، اوس به د روژه خدای میلمستیا پروګرام درته وړاندې کړو.
رمضان رمضان يا شهر الغفران، رمضان رمضان يا شهر الغفران.
روجا
دا خدای میلمستیا.
یا من قد اسرف اوتاها، قد اقبل شهر الله.
د رمضان په مبارک میاش کې روژه نیول د صبر او زغم لپاره یو ښه مشک او تمرین دی. صبر په لوږې او تندې باندې او په عین حال کې د خوش اخلاقۍ او د نورو د حق د خیال ساتلو کوشش سبب کیږي چې روجتی کا صبر او زغم په ښه توګه زده کړي. د روجې د میاشتې په مناسبت د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ په یو بل پروګرام سره زه زیب شاهین
او زه فاطمی
ستاسو خدمت کې حاضر شوي وو او له مینې او خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوو.
عزیزان و مهربان خدای خپل ګران پیغمبر حضرت موسی علیه السلام ته فرمایي: ای موسی، هر کس چې له ما سره مینه ولري هغه ما نه هیروي، او هر کس چې زما د احسان په هیله وي هغه له ما څخه په غوښتنې ټینګار کوي. ای موسی، زه له خپلو بندګانو هیڅکله نه غافله کیږم، خو خواهم چې فرشته می د بندگانو دعا زمزمه واوري. ګلونو اوریدونکو، د روژې په حالت کې او په مینې او امید سره د الهي رحمت او مهربانۍ په اکله د سورې زمر 35 مبارک آیت زمزمه کوو: قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ووایا: ای زما بندگانو، چې په ځان مو ظلم او زیاتی کړی دی، د خدای له رحمته ما نا امید کیږئ، چې خدای زموږ ټول گناهونه بخشي، ځکه چې هغه ډیر بخښونکی او مهربان دی.
کله کله په موږ باندې د نورو لخوا شوی ظلم او بې انصافي سبب کیږي چې ځان ته د غوسه کېدو او بد رد ویلو اجازه ورکړو. زیاتره مو لیدلی دي چې ځینې کسان د دغې غوسې د کنټرولولو توان نه لري، او دغه غوسې شخړه په هغوی کې ډیره بې چټکۍ سره پنختې وهنې ډبونې بدلیږي. دا ډول کسان ممکنه ده تاوتریخوالي ته لاس واچوي او په خپله خوښه یا غیر ارادي توګه حتی قتل وکړي. ممکنه ده چې هر کس په ځینو خاصو حالاتو کې د خپل عمل کنټرولول له لاسه ورکوي او یوه غلطه فیصله کوي، خو موږ کولی شو چې په مشک او احتیاط سره د دغو خاصو حالاتو دایره تنګ کړو او د غلطو کړنو د رامنځته کېدو احتمال بیخي ختم کړو. د رمضان په مبارکې میاشت کې روژه نیول د صبر او زغم لپاره یو ښه مشک او تمرین دی. صبر په لوږې او تندې باندې او په عین حال کې د خوش اخلاقۍ او د نورو د حق د خیال ساتلو کوشش سبب کیږي چې روژتي کس صبر او زغم په ښه توګه زده کړي. احسائیه خودنه کوي چې دا مشک د مسلمانانو په ټولنیزو کړچارونو باندې د پام وړ اغیزه کوي. د رمضان د مبارکې میاشتې په شروع کېدو سره د کسانو ترمنځ د کشالو او پلارو کوسو کې دنخطو او کورنیو تاوتریخوالو پشان جرمونه ډیر کمیږي. په دې میاشت کې حتی له دوکانونو او کورونو نه د غلاګانو قتل او سړی تښتونې په جرمونو کې هم کموالی لیدل کیږي. دا کار هر کال د رمضان د مبارک میاشتې په شروع کې دو سره تکراریږي او دا تکرار مونږ ته په ښه توګه راښیي چې د جرمونو کمیدونکي بهیر له روژې ساتلو او د خدای د عبادت او بندګۍ لپاره له هلو ځلو سره نیغ په نیغه تعلق لري. رمضان د صبر او زغم مشق دی او صبر د ایمان یو ډیر مهم رکن ګڼلی شو، ځکه چې د امیر المؤمنین علی علیه السلام له نظره ایمان یو داسې بدن دی چې صبر یې د سر په ځای. همداشان په قرآن مجید کې تقریبا 10 آیاتونه د صبر او زغم په حق لدی. قرآن مجید تل مؤمنانو ته د سختیو او مصیبتونو په وړاندې له صبر نه د کار اخیستلو سپارښتنه کړې ده او صابرانو ته د بے حساب انعام زیری ورکړی دی. د محرماتو په پریښودو او د واجباتو په ترسره کولو باندې صبر هم تل د دینی تعلیماتو د پام وړ پاتې شوی دی او د رمضان مبارک میاشت د دغه ډول صبر د راڅرګندېدو یو ښه وخت دی. د رمضان په مبارک میاشت کې پر روژې نیولو باندې د مؤمنانو پابندي او د خدای په تایید او بندګۍ باندې صبر د ټولنې د هر یو کس په وجود کې د معنویت د زیاتېدو سبب کیږي. د هغه معنویت چې مؤمنانو ته د زړه نرموالی ورکوي او پکې بخل او د لاس خلاصولی پیاوړی کوي. داسې یو زړه ډیر په اسانه د نورو په تیروتنو سترګې پټوي او دا کار د خدای تعالی عبادت ګڼي. رمضان د خدای نور په زړونو لګوي او هغه ډیر رؤوف او مهربان او بخښونکی کوي. نو له داسې زړه څخه تمه نشي کېدی چې له نورو مؤمنانو سره په مخامخېدنه کې توندي او سختی وکړي. البته هم دغه رؤوف او مهربان زړه له ظالمانو سره مخامخېدنه کې ډیر سختیږي، ځکه چې هم دغه نرمي او لطافت په وجه چې پکې رامسته شوی دی د ظلم د زغملو توان نه لري او خامخا به ورسره مقابله کوي. دا هم هغه زړه دی چې خدای تعالی اشد علی الکفار رحما و بینهم بللی دی.
قدرمنو اوریدونکو، د پروګرام د احکامو په برخه کې د ځینو هغو شیانو یادونه کوو چې د روژې د ماتېدو لامل کیږي. د اسلام مبین دین د روژې لپاره ډیر مبتلات یعنی باطلونکي شیان یاد کړی دي چې روژه پرې ماتېږي. په دغو مبتلاتو کې خوراک او څښاک، په خدای او پیغمبر او معصوم و امامانو پوری دروغ تړل، جما او استمنا شامل دي. پر دغه مواردو سربیره د اسلام په مقدس دین کې د روژې ځینې نور مبتلات هم ذکر شوي دي چې پکې د واجب احتیاط له مخې ستوني ته د ډیرو دوړو رسیدل او په اوبو کې د ټول سر ډوبول روژه ماتوي. همداشان که په یو کس باندې واجب غسل اوریدلې وي، نو د روژې نیولو لپاره پرې واجب دی چې د سهار له اذان مخکې غسل او طهارت وکړي. پر دې سربیره په مایعاتو سره اماله او قصدن الټۍ یا قی کول هم د روژې د باطلېدو سبب کیږي. خو په دې منظومان کې د خوړلو او څښلو په اکله ځینو ټکو ته پاملرنه ضروری ده. د اسلام د مبین دین د احکام لمخې روژه تیکس قستن یو چیز وخری یا یه وچخی نو روژه باطلیجی حتی که هغه د معمول خوراکی یا چخون که چیز بی او که د کاغذ یا توکر پشان کم غیر خوراکی شی او که کم وی او که زیاد لکه د اوبو دیر واره چسکی یا د دودوی یو واره توته خو په هیره او سهوان خوراک یا چخاک روژه نباطله بی که هغه واجب روژه بی او که مستحبه یا ثوابی همداشان که در روژه لرون که کس پغاخونو که چپاتی بی او قستنی تیر کری بی نو روژه باطلی جی خو که نیبی خبر چی در غاخونو پمینس که در خوراک توتی نخطه دی او سهوان یعنی پا غلطه سره تیری کری نو روژه نماتی جی. عزیزانو در روژه پا اکلا در اسلام در دین در احکام و لمخی که روژه تی پا خوراک لگیاوی او پوشی چی سهر شویدی نو باید چی نوری لخلی بهر کری او که عمدنی تیر کری نو روژه باطل ده او باید کفاره ورکړي. هر کله چې د یو کس د درمنن لپاره په روژه کې د ګولې خوړل ضروری شي نو خوړل پروا نه کوي خو روژه ورسره ماتیږي. همداشان د غاښونو له وري څخه راوتون کې وینه که تیره و نکړي نو روژه نه ماتیږي او که د خولې په لارو که ختم شی نو پاک ده او تیرولی خیر دی او در روژه د باطل که دو لامل نگرسی.
گرانو مینوالو د پروگرام په دوام کې د رمضان په مبارک میاش کې د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم د گرانی لور بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها سیرت ته یو کتنه کوو. د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها لویاړ ډک او الهام بخون کې جون د ټولو ایماندارو په تیره بیا میرمنو لپاره یو ښکلی او هر اړخیز سرمشق دی. هغه په اخلاق او معنویت، عقل او پوه، فکر او نظریه، پتمنه او میړانه، جمال او کمال او ایمان کې د ټولې دنیا له میرمنو غوره وه. حضرت بی بی زهرا سلام الله علیها د مدینې په جومات کې په خپل مشهوري خطبه کې د رمضان په میاشت کې تر ټولو مهم کار چې روژه نیول دی اشاره کړې ده او په یوې ښایسته جمله کې روژه نیول د اخلاص پیاوړي کوونکې بللې دي. د داشانې د روژې نیولو فلسفه له اخلاص سره تړلې ده. له دې نه علاوه چې په همدغې خطبه کې اخلاص د توحید او د خدای پیژندنې نښه بیان کړې ده. په دې وجه د هغې بیبی له نظره روژې نیول په بندګانو کې د خدای پیژندنې او توحید د مضبوطیا سبب کیږي. له دې نظره د خدای پاک د میلمستیا میاشته هغه ده چې پکې له خدای تعالی سره څخه د انسان شناخت او پوه زیاتیږي او بندگانو د روژې نیولو په برکت له معرفتي اړخه خدای تعالی ته لا ډېر نږدې کیږي. حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمایي کوم روژتي کس چې خپل ژبه غوږونه سترګې او اندامونه ونه ساتي د هغه روژه څه ګټه کوي. همدا شان یې په یو بل ځای کې فرمایلی دي روژتي په خپل روژې سره هیڅ نه دی کړي، عینې د روژې حق یې نه دی ادا کړی تر څو چې یې خپل ژبه او غوږونه او سترګې او نور اندامونه له حرامو کارونو نه وي ساتلي. نو د دې روایت لمخې یو انسان روژه یوازې له خوراک څخاک او نورو مبتلاتو څخه ځان ساتل نه دي، بلکې له ګناهونو ډډه کول او له ټولو محرماتو ځان ساتل حقیقي روژه ګڼل کېږي. د شب قدر په حقله د ځینو تاریخي روایتونو لمخې حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به په دې سربیره چې خپله به دغه شپې رڼولې او په عبادت به تیرولې کوشش به کوو چې خپل اولادونه هم په دغو شپو کې ویښ پاتې کېدو ته وهڅوي او د هغوی د ویښ پاتې کېدو لپاره به حالات برابرول. دغه پاکې بیبي به ماشومان د قدر له شپې نه په مخکې ورځې تیارول او د هغوی د دغې شپې د خوړو په کمولو سره به هغوی ویښ ساتل او ورته به د قدر د شپو د رڼولو سپارښتنه کوله او فرمایل به محروم هغه کس دی چې د داسې شپې له خیره بې برخې پاتې شي.
ډیرو محترمو اوریدونکو، روژه د خدای میلمستیا د دغه 14مه برخه وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه اخلو.
خاد او آباد اوسئ.
تهران ریډیو سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. وګور دن کو زموږ دغه خبرونه په زیو دقیقو کې پای ته رسیږي. له دې وړاندې چې تاسو سره خدا په امانی وګړو، تاسو ته بلنه درکو چې تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته لاړ شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب ولولئ او دغه راز تاسو دغه مطالب چاپ کولی هم شئ. وګور دن کو زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/bs. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زموږ د دغه سهارنۍ پښتو خپرونې وخت نور په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې چې زموږ مازیګرنۍ پښتو خپرونه ده، تاسو په ټول په لویه مهربان خدای سپارو. هر چیرې چې یاست بریالي او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان.